دا قانون لامل شوی چې افغان خځې په سیستماتیک ډول له هر څه لري کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% مېرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده، او دې هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړي. نوموړي نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو، کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د افغانستان ښځې او نجونې له 13 کلونو رئیس د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه د بشریت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اګست په 15مه خپور شوی ویلي افغان مېرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشری حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په 13 کلونو کې نه یوازې بدل نه شول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره یې خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقونو فعاله حسینه عرفی:
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه ښځې په کور وکېنولې او هر ورځ یې بندي کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي تر څو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له.
افغانه میرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقونه د بشر د حقوقونو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولی. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقونو مدافعان او ټول آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو، نه یوازې ژوندي پاتې کېدلو او ازادي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو، ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 4 کلونه پوره شول، د غړلې په دې موده کې تر ډیره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښت خبره کړې، خو په کور دننه یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بلورته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زایټ پورې اړون مېلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپی زیاته شوې ده. هغه مېرمنې دي چې تر ډیره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغه مېرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه مېرمنې نیولي او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او کې 4 زندۍ کې بعد له کوربه پاکستان وغواړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په پاکستان کې د خود د حقونو یو شمیر فعالان چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هیواد غواړي چې د لیک لپاره سمدستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستیو یو 4 ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولې او افغانستان ته یې اړولي. د ښځو د حقونو یو افغانه فعاله چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې 4 ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د ده په ګډون یې ډېر کسان نیولي او حج کم ته انتقال کړي.
موږ په تمه یو چې انتقال شو د جیازه په یو مېلمستون کې ژوند کوو. له بده مرغه یو ناڅاپه د پاکستان پولیس راغلل، موږ ټول یې ونیولو او حج کم ته انتقال کړو. د هغه ځای وضعیت ډېر بد و، ټول ډېر ویریدلی وو، د خوراک لپاره هیڅ نه و. نیول شوي ډېری کسان یې تورخم ته انتقال کړل او ډیپورت شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپله د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوي، خو ویې ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو له ګواښ سره مخ ده. د ښځو د حقونو یو بله فعاله چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون کې اوسېږي وایي ویره لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ډیپورت کړي. دغه مېرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
در شرایط بسیار بد قرار داریم. از صبح
ډیر بد حالت سره مخ یو. سهار له میلمستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره میلمستون ته ستنیدو. د بدمرغه پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کیسونه یې لرل ونیول او افغانستان ته یې واړول. موږ د جرمني له حکومته غواړو چې هر څه ژر موږ له دې ځایه انتقال کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15 د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته ستنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په وروستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 400 نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیږد وړ دي په شپاړس الوتکو کې به یاد هیواد ته ولېږدول شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانانو چې جرمني ته د لیږد په تمه دي او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګندي ویلي و چې پاکستاني پولیسو له دې مېلمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او حجي کم ته یې لېږدولي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو د حقونو ډېری فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړې، خو اوس له دې هیواده هم بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې له دې هیواده افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یوه ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
په افغانستان کې واقعت ظرفیتونه دي، ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام د ډبرو سکاره شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا ټول هغه منابع دي چې ورځینې انرژي جوړېدای شي. نو په عاجل شکل مثلا د ډبرو سکاره، لمر او باد، دا درې شیان دي چې ډېر عاجل کېدای شي چې د دې منابع نه انرژي ترلاسه کړو. نو د اوبو خو تاسو معلومات تاسو شته چې دا باید سروې وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړېږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کوم ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر 15 کالو پورې ځینې بندوري جوړېدای شي. اما د نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدې دي، د دبرو سکاره افغانستان کې لري، په سمنګان کې لري، په هرات کې لري، په نور ځایونو کې لري چې هلته کولای شي چې دغه پانګوال لکه میرویس عزیزي هلته برېښنا فابریکی جوړ کی او هلته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي، لکه القوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. دا انډیان جوړ کړی، نور ماستاد جوړ کړی دی. اوس هم دا که میرویس عزیزی کار څو پیچدا کار وکړي، نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځایه دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ، لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا په اوبو کې آتا هغه د باد نه دوی استفاده کوي. الان چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی هیواد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورئ، د پامیر د بدخشان، د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټول ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برېښنا بسه د لمري د برېښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ، مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پرته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کاله نیسي چې دا سروې سي. په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې ژمنه کیږي بیرې دې چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري؟ مخکې دې چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالرو د پانګونې تړون امضا کیږي،
سروې خو 3-5 کاله وخت نه سي جر کیږي. سروې منتغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل دری تر 5 کال پوری دغه بندونه غاښ بندونه وخت نیسی چې جوړ شي.
نادن صاحب، دغه د برق موضوع کې کله زړه تام شو، ځکه دا 1340 راهیسې افغانان ورسره لاس او گریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تلون چې د هالت ویل سل چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، دغه پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نور هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همدا ستل تخنیکی په وزارتونو دوم رښتا چې افغانستان کې دایسي د برښنا په برخه کې په کو دريږي او غونډوي هوادونو ته برښنا صادره کوي.
بله بله، په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه او بلرو، دا اوس هم چې وشکلیم دی بیا موږ او بلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی، هلته ما لیدلی ده چې یو سین باندې دولت بند برخه د ترکړو چې د ځانګړو جوړ کې چې هغه په دوه کې چې ما کار سره په یو کې 1200 میگاوات بار غوښتل، په دوم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای، یعنی 2000 میگاوات دوه باندې بسته. الان چې په افغانستان کې په کونړ پر سند، امو پر سند، مرغاو پر سند، هلمند پر سند، په نورو سندونو کې په وځه پنشیر پر سند باندې، یو د سالنګ پر سند باندې، د لوګر پر سند باندې، دا ټول هغه ځکه دی چې مونږ نه تانه چې یو بند برق جوړېدل جوړولای شو، چندین بند برق مونږ کولای شو چې جوړې کړو. دا اوبه به ضرر ترین انرژي چې تولیدي کې دا اوبه ده، او غیر دغه افغانستان په کافي اندازه د دبر سکاره روس مونږ دبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت. هر څه چې قیمت یې ورته دم ارزان ده، مونږ ولې دغه برق صادر نه کړو؟ دغه دبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو، برق صادر کو، ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو. دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې، په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه، کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل، هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجنیران به چې په هغو به بریدونه کېدل، او هغه پانګونه به نه کېدله، بندونه به نه جوړېدل.
یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسا شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو، او نه هم کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ورنه کړو. ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي، دوی سره مونږ مذاکره باید وشي. د هیوادو سره
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم، له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ سره مو خبرې وکړي.
د ازادي ملما
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی، او له ژورنالیزم هم لري نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلی.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه وو؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم او هلته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړه او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم داسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم، او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وه چې د خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. وبخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ او د غریب. او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو، هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرار شو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه نهم، لسم، یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی، یا مکتب عسکري کې. او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط، او له افغانستانه راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څرنګه وو؟ یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه وو هماغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل، یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به ساعت نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه وه داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایي کې دا داسې کلتوري شوک یا نوي خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته، یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و. دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې طب ته ولاړو، هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کېنولو، موږ سمه ژبه هم نه وه زده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد وو، یو څه اساسات مو زده کړي وو. او بل د مسلکي د نگانه هم موږ ډېر ضعیف وو، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې وي. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پویدل موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسیدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب واده. او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم هلته ولیدل، هغوی بیا مېلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا و چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ، د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد، یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زوړ شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه، او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به در طب ولونم، او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساساتی و چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک، تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې، د ما لوی هیله و ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم، او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلمه، او ډیر دپرس وم، زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت میویست، هر څه مې چې انرژی و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکې. او ما کوشش وکې چې د سره صلیب یا د دیپلو ډاکتران یا نور مؤسسات دلاره هم افغانستان کې کار وکم، خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پوهنتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد، یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې د سې یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړای دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم، خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو عقل پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا، او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نو وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني تراشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، له پایله یې تاسو مشي کوله؟
ما خیدې خودل ته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي، د ادغام په برخه کې خپلې هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتی ادارو کې یا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو ترڅنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کوي، له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کوي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپل د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډېر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبر.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه دا هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او که څرنګه؟
سل په سلو همدغه ښې موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دې ته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړه، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایی هیوادونو که چه چه کورسونه و یا چه کتاب و درسی مواد را طول شوی و استفاده که تل موگ دلتا را طول کل. خوبیه هم موگ مجبوره و چه خپل درسی مواد ولی کو برابری که فوتوکاپی که بیا یه وقت موگ ده فکر پیدا شا چرا زی دغا درسی مواد چی مو را منسته کری دی امو پراختیا ور کری ده ده دسه دی کتابونو پا شکل راولو پا یا سیستماتیک پا بلا بلو سویوی وویشو او پا بلا بلو برخو باندیل لکه دلوست کتاب دی تمرین کتاب یا دی گرامر کتاب چی دقا کارم خوشبختانه پا دا وسته و کلونو که وکرایش وای.
تاسو کتابونو تا اشاره سکوی یوشمر کتابون هم افغانیک طولن چاپ کردی شمیری سو ترسی دی پشتو داری کتابونو
پا مجموعی توگه مو فکر کام تر شپک سوا عنوان پوری با مو کتابون چاپ کردی
او در طول دی ماشمانو لپاره دی
نه 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 دا دی بلا بلو جبو کتابونه دی دی بلا بلو برخو رشتو پا حکل دی دی ماشمانو دی پارا با دی جب سرا شاید تر سکم سلوی او یا عطی بایی دی ماشمانو دی پارا دی جب کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پارا چی دوی پختوز ده کهوی لکه موگ دست عنوان ور کرده پختو لکه دو همه جبه
ده ده آلمانانو پا برخه که ده آلمانانو تجربه تاسو چرنگ ارزوی یوگوی چه کل استاسو ده کتابون لوستی ده پختوی ترسته کرده
او اغا دیر خوشحاله دی اغا دیر خوشحاله دی خوی یوستون زبودو که ده ده چی موگ ده فیلن انگلیسی پختو لرو یا ده چه تکمیل شو ول ادیت شو بیا آلمانی تا هم اړوده یو خبره ده بل موږ د سه ځلې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی دی آلمان شپ یو پروفیسور و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی آلمانان دغه نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو که هم چې پښتو خلک زده کوي دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوچ ویلی آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ما لپاره چې تقریبا 2004 او 2015 کلو کې بونت راغلم بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله یعنې ما به هفته که فکر کنم لسات دولسات ورتا کار کنم یعنی هم دقا مکمل دی پختو جبه دی آنلاین برخی دی پار دویتانا دولسات ورکول وقت چه در دیر دی تحصف تایی و بل دسی اغا دادا چه کچه هم پا غرب که دسی ویلکی یا سرای فکر که چه در مدباد پوره آزاد دی خو حال تا ما دقا احساس وکی چه دلتا هم دی پاس نه یو پالیسی ورکول کیگی او دقا نشرات هم چی کیگی دی مغا پالیسی پا چوکات کی کیگی زی دو مثالو ندر کولشم. یو مثال داده چه دی حقیق وقت که دویچویل تا دی مو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسې ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغوین خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چه پا افغانستان جوره که یو اندک شای با جوری دل دوی بدخ براول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و لیرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی اغاو کلا چه افغانستان که ده ناتو چه بمونه استعمال کړي دي، په دوه کې یورانیم کار شوه دی، او په افغانستان خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه، زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه وه، بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی، وایي نه دا خو دقیق نه وه او ارقام نه وو، تحقیق نه وو داسې. دا والا دا خو یو نظر وه، د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق یې کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه، نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نشي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب، ډاکټر صاحب، د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا اخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک یوه ادعا کوي او ادعا ډېره مهمه وي، لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادعا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو، لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي، دا خلک څوک دي؟ دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي، همدا علت به نه وو؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي، هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وه چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وه چې دوی زیادتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وه هدف میدیدونم. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دا ادعا به درسته وه یا دا یو تحقیقاتي نظر وه، خو هلته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را وړه چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نه و ده به نشریدل. اوس مثلا د شیشه فابریکه جوړه شوه، ده و شو، ده افتتاح شو، ده و شو، ده و شو. د ما په نظر دغسی که یو څوک دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړي دي او هلته دغه بیا سرطان زیاد شوی دی، ده یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چېرته په بروکسل کې د ناټو دفتر یوه څانګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چېرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر، له ژورنالیزم به بیرته را ووځو. ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسې له تبه لرې شوی، دغه د کلونه تیر شول له تبه لرې پاتې شوی، اوس څرنګه اوس مو په زړه کې را تېرېږي چې کاشکې له تب سره وی؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سره یو هیله رالي یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوه یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل یعنی د نورو لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، هم داسي
ده بلي
او ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وایست
مننه تاسو نه
Yeah.